요.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د چنګاخ یا سرطان دروښتمه او د جولای 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، دا خبرونه پر لانډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي، او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوې ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15 او 16 جوړه شي، او په کې د لږ تر لږه 40 هیوادو استازي ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغو افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو، 15 کې جرمنی ته انتقال کړی دي. جرمنی د تیر کال اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیوو، ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. له دې ډلې یې 12,200 جرمنی ته رسېدلی دي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوې ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 14 په کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکی د چمتووالو په اړه وایي،
د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډېر ښه شکل به دغه لوبې په کابل کې پیل شي، او په ټولو اړخونو کې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ښه چمتووالی نیولی، بالخصوص د تماشا چان لپاره ښه ترتیبات نیول شوي دي. نو مینوال کولی شي چې لوبغالي ته راشي او له نږدې نه دا لوبې وګوري او له لوبو خوند واخلي.
د شپږیزې په دې اتم پړاو سیالیو کې چې د اګست 15 پای ته رسیږي، د افغانستان اته پیاوړي کرکټ لوبډلې به سره مسابقې وکړي. نامعلومو وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سه‌شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شوی دی. په سیمه کې سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې هلته وسلوال پر سړک ولاړ وي، موټر پلټي، او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوښوي دي چې دای پوځي افسر دی، له ځان سره یې بیولی. وسلوالو د ډګرمن لایق میرمن او ماشومان پرې ایښي دي چې ولاړ شي. تر اوسه چا د دې برمته نیونې مسؤلیت نه دی منلی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلی دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي، او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بلینکن پرون په خبرې کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې. افغانستان او پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلي چې ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینه وو انډول پکې ډیر بیتولې دی.
د تعلیم په ارڅ کې د ښځو سیاسي مشارکت، د ښځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د ښځو وندو په امنیتي ادارو کې د دې کچه ډیر ټیټ شو.
ټیک درې سوه ورځې وشوې چې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندي، د 12 ټولګي یو زده کوونکي
یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچاره شو. نو موږ یو هدف درلوده، هغه هدف مو د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی
افغانستان کې د تیلو بیه بې سارې لوړه شوې، موټر چلوونکي د پولې ټک ته ناست دي.
مزدوري ولا کوم ځای نه کې چې دغه مزدوري څه مزدوري ده سره ماخه سره او ته ماخه په دته ناشې سودستا پیدا کیږي خو ارنه کوي.
او روسیا او اوکراینی پلاوه د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په بحثونو کې پرمختګ کړی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوا هیوادونه دي چې په کې په ټولنیزو چارو کې د خځو او نارینه وو ترمنځ انډول ډیر بیتول دی. نړیوال اقتصادي فورم د 2022 کال لپاره د جندر د تفاوت د نړیوال شاخص په اړه په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. د دې راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
نړیوال اقتصادي فورم یا WEF په ټولنو کې په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په تړاو په خپل راپور کې چې د چهار شنبې په ورځ خپور کړ ویل دي، افغانستان چې له نږدې یو کال راپدې خو د طالبانو په لاس کې دی، 1/4 ځای خپل کړی دی چې پکې د ښځو او نارینه وو ترمن توازن پکې ښکته دی. د افغانستان ګاونډی پاکستان د دې لسل مخه یو شمېره تر افغانستان بهتره دی، یعنی په 1/15 ځای کې دی، او ایران هم په دې برخه کې په هغو 15 وروسته پاتې هیوادو کې یو دی چې د ښځو او نارینه وو انډول پکې کمزوری دی. ایران د دې راپور له مخې په 1/23 ځای کې دی. د نړیوال اقتصادي فورم له راپور سره په یو ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې وویل چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو د بندیز 300 ورځې پوره شوې، چې دا د دوی پر ژوند، د دوی د کورنۍ د غړو پر ژوند او د افغانستان پر راتلونکي ژور منفي اغېز پرې باسي. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور په استناد په آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن کې د نړۍ تر نورو ټولو هیوادو د ښځو او نارینه وو ترمنځ توازن بهتره دی. نړیوال اقتصادي فورم زیاتوي چې د کړکیچونو له پیچلې کېدو سره د ښځو د کار چارې اغېزمنې کېږي او جنسیتي ناانډولي ورسره زیاتېږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 2000 کال راپدې خوا چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د اقتصادي کړکیچ ویره زیاته شوې ده، چې له دې سره د ښځو او نارینه وو ترمنځ د شته فاصلې د له منځه تلو واټن نور هم زیات شوی دی. نړیوال اقتصادي فورم په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2000 کال کې د نارینه او ښځو ترمنځ د توازن لپاره 100 کال اټکل کېده، او اوس 132 کال ورته پکار دي چې دا فاصله یو مخ لمنځه ولاړ شي.
و امریدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت په افغانستان کې ډیر ژور بدللې دي. د دې تفاوت په اړه د یونما د بشري حقوقو د برخې د پخوانی غړي محمد ابو الاحرار رامسپور نظر در سره شریکو. خاغلی رامسپور وای
جندر یعنی هغه نقشونه یو وندې دي چې په یو ټولنې کې د ټولنې لخوا د انسانانو د جنسیت پر بنسټ دوی ته ورکل شوی یا په یو ټولنې کې پر رسمیت پیژندل شوی دي. نن سبا په ځینې هیوادونو کې په خاصه توګه هغه هیوادونه چې په کې اسلامي رادیکال ګروپونه فعال دي یا په قدرت کې دي، د مشکلات او چالشونو سره مخ دي. افغانستان کې کله چې په 2009 کال کې افغانستان خپل اولنۍ ادواری بشري حقوقو راپورت د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، د ځینو سپارښتنو په تراس کې هلته یو سپارښتنه هم دا و چې باید په افغانستان کې د جندر مسلې ته ژوره توجه وسي او د هغې لپاره کار وسي. نو هم دا و چې په افغانستان کې په ټولو اداراتو کې د جندر ریاستونه ایجاد شو او همدارنګه جندر د لپاره پالیسی ګانې جوړ شو او د جندر د متخصصینو د تربیه لپاره د کابل پانتن په چوکات کې تقریبا 2 دورې د جندر د متخصصینو یعنی د تخصص په کچه محصلین وروزل شو او ټولنې ته وړاندې شو. همدارنګه د افغانستان چې کوم بشري حقوقو ژمنې دي، د بشري حقوقو د اعلامیې څخه نیولې د مدني او سیاسي کنوانسیون څخه او د استعداد کنوانسیون څخه او همدارنګه د فرهنګي، اقتصادي او اجتماعي حقوقو د کنوانسیون پورې او همدارنګ د ای سی جی یا سستینبل ډیولپمنټ ګولز موږ تاسو ورته وایو، د هغې د اهداف په ترڅ کې چې پنځم هدف یې د جندر مسله ده، په دغه ټول ژوند کې افغانستان یو څه لاس راوړنی په تیرو کلونو کې لاس راوړی وو، خصوصا د جمهوریت په وخت کې.
دا خو شو د پخوا لاس راوړنی چې افغانستان لرلې، د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په دې کې څه تغیرات راغلي؟
تغیرات خو ډیر راغلي دي، خصوصا د جندر سیګریګیشن مسله چې موږ ورته وایو، د تفکیک جنسیتی مسله. له اول ورځو څخه چې طالبان واکمن شو په افغانستان کې دا مسله مطرح شوې دي. د تعلیم په ارسه کې د خوځو سیاسي مشارکت، د خوځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د خوځو وندو په امنیتی ادارو کې، دا ټول د دې کچې د اوچت وو تر 15 تر 22 تر 23 تر 30% پورې رسیدلی وو. د دې کچې ډیر ټیټ شو او اوس تقریبا دا د یو عمده 40 سره مخامخ دي. او دغه اخرنۍ گزارش هم چې نن سبا نشر شوی دی د ورلد اکونومیک فورم لخوا، په دې کې افغانستان متاسفانه د جندر د ګاپ یا د جندر د وطن لکبله آخرینه درجه کې یعنی په یو سلو شپږ سلو ختم درجه کې پات شوې ده.
په همدغه راپور کې د افغانستان دوه گاونډي هم ډیر خراب بلل شوې دي، وضعیت خراب بلل شوې ده د پاکستان او د ایران. هلته خو خاص تغییر هم نه دی راغلی، نظام هم نه دی بدل شوی، هلته نو علت څه دی؟
او متاسفانه چې دا گاونډي ملکونه یو له بل څخه متاثر کیږي. کله چې افغانستان کې یو رادیکال ګروپ قدرت ته ورسید، خامخوان او هلته هم رادیکال ګروپونه فعال دي. پاکستان کې رادیکال ګروپونه فعال دي او نن سبا د خوځو لپاره محدودیتونه حلې ځلې ډېرې هلته جاری دي. او ایران کې هم یو ډېر رادیکال رژیم هلته واکمن دي او دوی هم له موږ فضا او حالاتو څخه دوی هم متاثر شوي دي.
ابول احرار رامسپور و چې له ازادي رادیو سره یې په افغانستان کې د جندر د تفاوت په اړه خبرې کولې. په افغانستان کې لکه چې طالبان واکمن شوي د خځو ونډه پیکه شوي او نن ټیک درې سوه ورځې پوره شوې چې نجونې هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې دي. د یوې ښځینه زده کوونکي سره مرکه هم درته لرو، خو تر دې خبرتیا وروسته.
ازادي رادیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
نن ټیک درې سو ورځې پوره شوې چې افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندې دي. کار خزه او د غراز زده کوونکي خفه کړي او له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیزي. فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي د پدې اړه وایي،
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار شوو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټول تم نشده، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خود ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپل خلکو ته او خپل همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي، نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي، نو همدغه سبب کیږي چې یو فرد شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینری خیال مدرلوده، د ښوونکي خیال مدرلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي؟ ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي.
زما خپل هدف خدا او چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته لایو. فزیک سره مې ډېره علاقه وه او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سمدونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکترا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګر چې وخت لږ زیات سوزه که دغه نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې وو چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې لشپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه په کې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فعلا دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتمان خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعض خلک دې په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعض شته چې نه کوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکې فرشته ولي وه. هنتا د افغانستان د وچ میوې د شاوخوا نیم میلیارد ډالر په ارزښت د صادراتو د ستونزو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل شوې دي.
د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې یو شخصي بانک ژمنه کړې ده چې هنتا به د صادراتو لپاره د خلیج هیوادو له لارې د سوداګرو پیسې انتقالوي. هند چې له افغانستانه یې پخوا هر کال د شاوخوا 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه واردوله، د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د بانک له لارې د پیسو له لېږد سره ستونزه لري. د هندي رسنیو په وینا هندي سوداګرو ته د خلیج هیوادو له لارې هم د پیسو استول اسانه نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر هیئت غړي آزرخ شافیزی آزادي راډیو ته وویل چې هند د افغانستان د وچې میوې، لمدې میوې او طبي بوټو لپاره ډیر مهم بازار دی او په دې برخه کې د تجارتي ستونزو د حل کېدو لپاره لاره داده چې په کابل کې داسې حکومت واکمن وي چې نړۍ په رسمیت پیژندلی وي. خوشاغلی حافظی د ستونزې د سمدستي حل لپاره ټینګار کوي چې جنس په جنس د تبادلې لارې غوره شي.
اوسنۍ بیرنۍ لارې همدغه دي چې لکه چې پاکستان سره اوس سکارا او کرومایت او نور شیان ورکول کیږي د کلدار په مقابل، او بیا د پاکستان د مارکیټ څخه هغه شیان دانیول کیږي، یعنی مبادله جنس په جنس. هندستان سره یوازنۍ لار همدغه دي، کنه د سیستم د حوالې و ده په د لوی کچه ممکن نه دي ځکه چې دا لوی شرکتونه د حوالې نه مني، په دې خاطر چې دا راځتر کیږي نه او دا د تور پیسو په حساب راځي.
طالبانو چې پر اوسه شکل د اگست په 19 کابل ونیو، تر هغه وروسته نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د رعایت کېدو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په خاطر د دوی پر حکومت بندیزونه ولګول او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ ډالر کنګل کړل. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو، نړیوال صندوق او نړیوال بانک له افغانستان سره په اقتصادي ډګر کې راکړه ورکړه بند کړه او د سویفت له سیستم څخه افغانستان بهر کړ، چې د دې لامل افغان سوداګر حتی د وارداتو لپاره هم بهر تخپل پیسې نشاستولې.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمې په مسایلو کې اوري چې د روسیا او اوکراین د پوځي پلاو ترمنځ په خبرو کې چې پرون تر سره شوې د اوکراین د غلادانو د صادراتو په تړاو پرمختګ شوې دی.
د اوکراین او روسیې د پوځي پلاو ترمن تر مخامخ خبرو وروسته چې پرون په استانبول کې وشوې، د ترکیې دفاع وزیر وویل چې په دې خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او دواړو لوریو منلې ده چې راتلونکي اونۍ به بیا د مذاکراتو میز ته سره کښېني. د ترکیې پوځي چارواکو او د ملګرو ملتونو استازو هم په دې غونډه کې برخه لرله. د غونډې برخوال هڅه کوي چې داسې موافقه ترلاسه کړي چې د اوکراین هغه غلدانه چې د دې هیواد په سیلوګانو کې ساره ده بهر ته صادر شي. د ترکیې دفاع وزیر هالوسی اکار تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر بندرونو د ګډې څارنې او د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو پر لارو چارو خبرې وشوې. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وویل چې دا خبرې یو مهم ګام دی. ملګري ملتونه په نړیوالو بازارونو کې د غلو دانو کمښت ته اندېښنه لري. د ترکیې دفاع وزیر هیله ښکاره کړه چې راتلونکي اونۍ به د خبرو په ترڅ کې یوې موافقې ته سره ورسی شي. د اوس لپاره نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. د اوکراین اکثر هغه بندرونه چې غلدانه به یې له دې لارو نورو هیوادو ته صادروله روسي پوځیانو نیولې دي. د غونډې برخوال هیله مند دي چې د نویو حاصلاتو تر وخت پورې به دې ته لارې هوارې شي چې د اوکراین سیلوګانې له سړو غلودانو تشي شي او نوي پکې ځای پر ځای شي. که څه هم د اوکراین یو شمېر غلدانه د ریل ګاډي او سیندونو له لارې نور هیوادونو ته صادري شي، خو دا د هغو صادراتو په پرتله خورا کم دي چې د اوکراین د سمندري بندرونو له لارې نورو هیوادونو ته لیږدي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، اوربشو او جوارو یو ستر صادرونکی هیواد دی او د ټولې نړۍ په بازارونو کې د لمر مخیو ګلانو د غوړیو نږدې نیمایي برخه د اوکراین ده. ترکیه وایي چې شل لوی تجارتي کشتۍ په تور سمندرګي کې درولې دي، ډېر ژر د اوکراین غلدانې بار کړي او نورې نړۍ ته انتقال کړي. د اوس لپاره له اټکلونو سره سم 25 میلیونه ټنه غله د اوکراین په بندرونو کې ایساره ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې په افغانستان کې په بیمخینی ډول د تیلو بای لوړی شوې دي. موټر چلوونکي وایي کې د تیلو بای همداسې لوړی پاتې شي اړ به شي چې خپل موټر ودروي.
خاینن سبا د کابل په خاري موټرو کې د تیلو د بیل وړیدل تر بل هر موضوع د موټر چلوونکو د بحث ګرما موضوع وسی. موټر چلوونکي په خپل بي وسي او د تیلو د بیل وړیدل شاړي. دوی وایي د تیلو د بیل وړیدو سره ورزنۍ مزدوري په ټپه درېدلې. د کابل خار دوه ټیکسي چلوونکو میر احمد او خان زمان راته ویل
مزدوري ولا کوم ځای نه مزدوري کې چې دغه مزدوري سم مزدوري ده
یعنی سار چروزي تر مخام
سر مخام ساسره او تم مخام بولم دلته نه شي هغه شي وسغه تیر پیسې پرنه کوي سور کې سورستا پیدا کی خواره نه کوي
پیش کا جمهوریت تول تقریبا 90 روپیه دغه لیتر تیل فرق اومده یک کار بار به در نه سه حال کې یک سوری که میگی مور 1 نیم ساعت تا شهر نه بده یا 2 ساعت بده میوالا پایزانید کار بار نیست دیگه ما به در نه که مبرایم سوکی به در 2-3-4 روپیه به در کار میکنی با اون پاس تیل بفته دیگه مزدوری مزدوری چیز نیست
دا په داسې حال کې د چهارشنبه په کابل کې یو لیتر دیزل په 120 او یو لیتر پټرول په 95 افغانۍ پلورل کېدل. د تیلو بای په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راوروسته په تیرو یو لسمیاشتو کې پر لپسې وخت په وخت لوړې شوې خو په وروستیو څو ورځو کې په بیساره ډول پورته شوې. د تیر حکومت د سقوط پر مهال په دې هیواد کې یو لیټر پټرول له 40 تر 30 او یو لیټر ډیزل له 80 تر 50 افغانۍ پلورل کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکي وایي د طالبان لوري پر هغه ایرانی تیلو بندیز چې کیفیت ډیر خنه دی په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړوالی او دغه شان په ترکمنستان کې د افغانستان په نوم د اخیستل شو تیلو ترانزیت اروپا ته د تیلو د بیو د لوړوالی ستر لاملونه دي. د دې خونې مشر یونس مومن دغه شان ازادي راډیو ته ویل چې په کور کې دننه د تیلو د مافیا موجودیت هم لامل شوی چې د تیلو بیې لوړې شي.
تقاضا د خلکو ډیره وه چې یو تعداد مافیایي کړي یو تعداد هغه تجاران چې د افغانستان په نامه تیل رانیسي په ترکمنستان کې او بیا دغه داسې ترانزیت کوي اروپا ته استوي. موږ د اړوند مراجعو سره خپل دا معلومات شریک کړي دي په جو چې په دې باره کې اقدام وکړي او د افغانستان پر خلکو باندې تیل باید د جهانی قیمت په اندازه باید وي مستلاب ارزانه وي چې په افغانستان کې د تیلو ټاکس کم دی.
په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې هم د سینو کورنیو کړیو یادونه شوې و چې د تیلو د بای په لوړوالي کې په لاس لرلو تورن شوي. په دې اعلامیه کې ژمنه شوې و چې دغه کورنۍ کړی به کشف او قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیلو د واردونکو ټولنې مسولین بیا وایي له ایران چې له تیرو 60 کلونو راهیسې کوم تیل واردېدل دوی مني چې کیفیت ښایي ډیر ښه نه وي خو بې کیفیته هم نه دي. د دې ټولنې مسول ذبیح الله عمر خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې که په بدیلو لارو غور ونه شي فکر نه کیږي چې په نږدې وختونو کې دی د تیلو په بایو کې بدلون راشي.
موږ د دې امید نشو ساتلی چې ګوندې په بازار کې قیمتونه راټیټ شي ځکه دوی بدیلې لارې چې ښایي یعنی مخکې د مخکې نه دي سنجول شوي. که چېرته د ایران تیل راخوشي نه شي زموږ مارکیټ ته عرضه به دایم کم او دایم به موږ د مشکلاتو سره مخ یو.
خو د طالبانو د حکومت د نفتو او ګازو دولتي شرکت چارواکي وایي هڅه روانه ده چې له بیلابیلو هیوادونو سره په لوړه کچه د تیلو د پلور او پیر قراردادونه وشي چې په دې سره به د تیلو په بیه کې کموالی راشي. د دې شرکت مسؤول انجینر عبدالغفور غفاري ازادۍ راډیو ته ویل ښایي وونی وروسته یو افغان پلاوی په دې اړه ایران ته سفر وکړي او د تیلو د پیر پاړه له هغه هیواد سره تړون وشي.
نو د روسیې سره خبره شوی ده افغانستان په کال کې له 2 تر 2.5 میلیونه تنه پورې ضرورت لري. روسیې سره د 2 میلیونه تنه خبره شوی ده که چېرته هغه عملي شي نو انشاءالله دا به ډېر یو ښه تاثیر ولري د تیلو په نرخو باندې. او که چېرته له ایران سره تیل حل موږ کوم قرارداد کوو هغه به په دومره لوړه کچه نه وي.
په افغانستان کې د تیلو بیې داسې مهال لوړې شوې دي چې اوس مهال په نړیوال بازار کې د خامو تیلو په بیو کې ورځ تر بلې کموالی راځي. دا ریپورتونو په بنسټ اوس مهال د تیلو د پلور په نړیوال بازار کې د یو بلر خامو تیلو بیا کې له 100 تر 14 ډالرو کمښت راغلی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړي دي او سیمې ته یې پلاوي لیږلي تر څو ښکاره څرک ولګوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د بلخ ولایت اوسینکی صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خوا د درې کلن زوی کانګې کوي او نس ناستی لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم د کولرا علایم لري نو ځکه د مایعات ډیر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی و. له معایناتو وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولرا ناروغۍ علایم لري، ډیر مایعات ورکړي، اوس ګنګس دی، ډیر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آفز راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو د غوښتنه ده چې دغه ناروغي ته باید ژر تر ژره رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامه روغتیا ریاست دغه ناروغي ته رسیدګي نس کولې، ټول سوالي ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا د وزارت بیان شرافت زمان وایي چې دوی خپل د روغتیايي کارکونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلي. هغه د کولرا د ناروغي په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې د کولرا د ویانه د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضیزاده ازادي راډیو ته وویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی کولرا ناروغي څخه د خوندې پاتې کېدلو په اړه وایي د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابیل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستی، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغي له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې یو وژونکې ناروغي ده او ډیر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډیره وي.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. د خبری مجله د پای په شیبو کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته مو ثبت کړی دي.
سلامونه علیکم هلی ازادي رادیو ته باندې کوم خطی دیو کې روغ جوړ وسیږي. د طالبانو له مشرانو څخه په کلک او جدي غوښتنه کوي چې ټول ځوانان د افغانستان غو بیکار او بیزنده ګرځي راګرځي اخوا دیخوا، هیڅو کار او ځون نه لري. یعنی تر څو تقریبا یو لس میاشتې یو کال فرقی کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي په بشپړ توګه، او د افغانستان ټول خلک ورځ تر بلې د غربت سره مخ دي او مشکلات زپ کېږي. نو دوی هیڅ په کیسه کې نه دي. باید په لحاظ دغه ته توجه کی تر څو پرې به د افغانان داسې در په در ګرځي. پاکستان او ایران کې خلک نه فریق دي، لاغي خانه شړي یو قابل خاطی لیکي، او هیڅوک د افغانانو ته هیڅ ځای نه ورکوي. یعنی د کورونا د مرض په شان باندې د افغانانو څخه خل ډاډه کوي او هیڅوک خپل وطن ته اجازه نه ورکوي، که قانوني وي یا غیر قانوني وي.
ازادي راډیو کې درمنو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه او نیکی هیله. زه د هلمند ولایت واجو ولسوالۍ څخه رحلا دا میسج ازادي راډیو ته پریږدم. د لوړپور چارواک څخه مو دغه ارزو او هیله ده چې دلته په هلمند کې تیل په 315 دی ورځې دي اندارې وب نه راکاږي زموږ کښتونه تږې دي. موږ د لوړپور چارواک څخه دغه ارزو هیله ده چې دلته تیل دي ارزانه کې تیل دی راوي افغانستان ته.
سلامونه او نیکی هیله. میوم نه خیره ده چې ټول بروغ او جوړ وي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده هر کال په افغانستان کې سیلابونه راځي او خلکو ته زیات تکلیف باندې مالی او ځاني زیانونه رسوي. نو خلک هم باید په دې برخه کې لږه توجه وکړي. هغه دا چې دوی باید د کومې ونې چې دي دغه کله شاوخوا کې دا ونه وهي، او همدارنګه دلته ځای کې کورونه جوړ نه کړي چې هلته د سیلاب خطر وي. نو متاسفانه هر کال په افغانستان کې طبیعي پیښو له امله ډېر کسان ژوند له لاسه ورکوي. نو هیله ده چې خلک هم دومره باید وپوهېږي او تاسو راډیو ته هم هیله ده چې په دې برخه کې لږ عامه پوهاوی ته توجه وکړي. وسلام بصیر، هیله من یم د کابل د بګرمیونه.